سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو خبرونه په خبرونو پیلو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر او ایالات متحده ایالاتونو طالبان په رسمیت نه پیژني او پر دوی به د بشري حقوقو د نقض له امله فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس ګرینفیلد وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقوقو اړوند مسایلو کې فشار راولي. اغلی توماس پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړي ډول په ښځو او نجونو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل او زیاته کړه متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅ کله یې ښوونځیو ته د نجونو د راګرځولو له پرېکړې ملاتړ نه دی کړی. نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان په اړه زموږ دریځ ډېر روښانه دی او باور لرو چې افغان نجونې ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو ته لاړ شي او ښځې باید کار ته پرېښودل شي. هغې زیاته کړه پر طالبانو به فشار دوام وکړي او طالبان به په رسمیت ونه پیژندل شي. اغلی توماس د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په روانه اونۍ کې امریکایي لوړپوړو چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره ناسته درلوده. د سالنګ لوی لار سل شنبې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایلو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. د طالبانو د ټولګټو وزارت اعلان وکړ چې د سالنګ د لوی لارې د 80 کیلومتره رغوي کار پیل شوی دی. نو د همدې لپاره به دا لویه لار یوازې د شپې لخوا پرانیستې وي چې یوه شپه به له شمالي سالنګ څخه جنوب او بله شپه به له جنوب څخه شمال ته دا لار د ترافیکو پر مخ خلاصوي. د پاکستان صدراعظم شاه عباس شریف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونیسي. شاه عباس شریف پرون د خبره په پېښور کې د باجوړه د پیښې له ټپیانو څخه په روغتون کې د لیدنې پر مهال وکړه. په باجوړه کې د یکشنبې په ورځ د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه چاودنه وشوه. د دې چاودنې له امله 55 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 200 تن نور پکې ټپیان شول. د پاکستان صدراعظم وویل چې د افغانستان طالبانو حکومت باید جدي ګامونه واخلي او دا خبره نوره ونه کړي چې د افغانستان له خاورې ترهګر استفاده نه کوي. د باجوړ د چاودنې مسؤلیت د شخلصان څانګې منلی دی. کرملن وایي چمتو دی چې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته رسون شي. د کرملن ویان دمیتری پیسکوف نن د روسیې اندېښنو ته په کتو وویل چې دوی به ژر بیرته دې موافقې ته راشي. روسیې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته بیرته د رسنېدو خبره په داسې حال کې کړې ده چې وړ مورس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي ویلي وو چې داسې نښې شته چې کېدای شي روسیه بیرته دې موافقې ته راستنه شي او اوکراین ته اجازه ورکړي چې له دې لارې خپلې غلې ولېږدوي. د کرملن بیان زیاته کړې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب تیر کال د جولای په وروستیو کې د تور سمندرګي له لارې نورو هیوادونو ته د اوکراین د غلو دانو د انتقال په اړه یوه موافقه لاسلیک شوه. د دې موافقې نیټه نږدې درې اونۍ وړاندې پای ته رسېدلې وه او روسیې بیرته نوه تمدید کړې. او د چین په پلازمینه کې په وروستۍ ورځو کې سختو بارانونو د څو تنو ژوند اخیستی دی. د پلازمینې پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 140 کلونو کې تر ټولو سخت وختونه دي. د چین دولتي ټلویزیون او راډیو پرون خبر ورکړی و چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 12 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې 2 تنې کارګران و چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شوي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر ویلي دی چې دوی به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او پر طالبانو به فشار ته دوام ورکړي. دا چې ولې د خبرو تر څنګ د فشار دوام ته دوام ورکوي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې د دوحې له ناستې وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا خبرې مفصلې وي او د افغانانو د ملاتړ او ګټو خوندیتوب لپاره به دا ډول خبرو ته دوام ورکړو. په دې به هم وړاندې درته تفصیلي راپور ولرو. د دې به هم تم شو چې چین کې روسي او سیلابونه او بارانونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسولې دي، او کندهار ته به هم ورشو چې هلته په دې روسيو کې د وچکالۍ په وجه د دوی حاصلاتو ته زیان رسیدلی.
ولا کوک به خډیر خټکی کړل کېده اوس یو ځای ځای فایلزونه کې په ګردو بکې مسول فایلزونه کم د مخز مرسل کورې سول کورو په دا ګردو بزګری کړی اوس په سل کورو کې 15 کس خټکی کړل دي او بوله خاص به کمې دی.
اندرنګ اساسي پیغامونه به هم په پای کې ولرو، په دوه مې نیمه کې به بل پروګرام وروسته درته اعلان کوم. ملته مو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د هم ستړي مشي په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وايي متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او پر دوی به د بشري حقونو د نقص لامل فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد وايي متحده ایالاتونه له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وکولای شي پر دوی د بشري حقونو اړوند مسایلو کې فشار راولي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیره لیندا توماس گرینفیلد وايي متحده ایالات له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقونو اړوند مسایلو کې فشار راولي. هغې پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو خوځو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل او زیاته کړه متحده ایالات طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅکله یې ښوونځیو ته د نجونو د راګرځولو پرېکړې ملاتړ نه کوي.
On Afghanistan our position has been
د افغانستان پر از مونږ د ریس ډیر روښانه دی. مونږ باور لرو چې افغان جنې باید خوندي او خځې کار ته د تللو اجازه ولري. مونږ په طالبانو فشار ته دوام ورکړو. مونږ طالبان په رسمیت نه پیژنو. مونږ خوندیو ته د نجونو د راګرځولو په اړه د طالبانو له پریکړې هیڅ ملاتړ نه دی کړی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیره چې تازه د دریم ځل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا دورې مشره ټاکل شوې ژمنه کوي چې له بشري حقونو سرغړاوني به وڅاري او افغانستان به د کارونو په لومړیتوب کې وي. د طالبانو اوسنی رژیم د نړیوال ټولنې او خپل افغانانو لخوا د بشري حقونو په پراخه نقص تورن دی. خو د دوی حکومت په ځلونو دا خبره رد کړې او ویلي دي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی لیدلی.
They have cracked down on the press. They have
Taliban rasani Japalin junay khwanjay aw khaji la kar kawlo ra garzawli da tul masail Taliban sara matra shwi. Mung weli chidwi da koknaro de kakh de bandawlo prekra kade chid pam walda. Kho bayad la dir karoshi par Taliban bandi dir fashar rawl shi. So dui la narewal sara de khpal ujmano par balsat din juno khazo aw nur am khalko haquno ta ehtiram wakri.
Of ordinary citizens.
Da Taliban ud hukumat wayandu yanu pamalguru milatun sazman ki da America da daimi safiriyat ګندونو پاړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ. خود طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون بیا لا بیلو طالب چارواکو د امریکا په شمول د نړۍ لټولو هیوادونو سره د خطا عمل په غوښتنې ټینګار کړی. د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه د افغانانو او نړیوالو له بیا بیا غوښتنو سره سره د نجونو او ښځو په تعلیم، کار، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت لګول شوي بندیزونه نه دي لري کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د امریکا څنګه استازي توماس ویسټ په قطر کې د طالبانو له استازو سره له خبرو وروسته وایي چې د خبرې مفصلي او څرګندې وي او د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندیتوب لپاره به دغه ډول خبرو ته دوام ورکړي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالې افغان میرمنې بیا وایي په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د ناستې پایلو ته خوشبینه ندي. دوی دا کوي چې دا ډول ناستې د امریکا او طالبانو د ګټو لپاره دي، نه د افغان افغانستان د خلکو د ګټو لپاره. تفصیل د سناکه کړ په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویسټ پرون په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره دوه ورځې خبرې اترې تفصیلي او روښانوي. نوموړي زیاته کړې چې د دغو خبرو اترو دوام د افغانانو د ملاتړ او د هغوی د ګټو د خوندیتوب لپاره اړین دی. خو ځینې افغان میرمنې وایي چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ناسته د دواړو خواوو د سیاسي ګټو لپاره ترسره شوې. دوی وایي چې دا غونډه د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ژوند د وضعیت په ښه کولو کې د پام وړ رول نه لوبوي. د سیاسي چارو کارپوه او د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزي ازادي راډیو ته وویل.
بګونی مثال حق تعلیم، حق کار،
د مثال په ډول د زده کړې حق، د کار حق او د انتخاب حق. طالبان اصلا په دې خبره باور نه لري او زه فکر نه کوم په نږدې راتلونکي کې سمه پایله ترلاسه کړو. خو دا چې نړیوال سیاست څه کوي او طالبان په کوم لور بیایي، دا یو جلا بحث دی. باید هېر نه کړو چې له طالبانو سره د نړۍ معامله د دوهې له تړون څخه مخکې پیل شوه او د هماغه معامله وه چې له امله یې دا تړون یې لاسلیک کړ او افغانستان طالبانو ته وسپاره.
د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی هم په دوحه کې د امریکا د استازو او طالبانو د ناستې په اړه داسې وایي.
هیڅ کومه بار مثبتی برای زن افغانستان این نشست‌ها
دی نست و د افغان میرمنو لپاره هیڅ مثبت پایله نه درلوده. انده چې د امریکای استازو لیدنه او کومې غونډې چې په قطر او قزاقستان هیواد کې ترسره شوې هم کومې پایله نه درلوده. په افغانستان کې خزی وس په بشپړه توګه حزبی شوې دي.
زن افغانستان امروز به طور کامل از جامعه حذف شده.
د غرض د افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي د قطر د بهرنیو چارو وزارت کې د نړیوالو همکاریو په چارو کې د دولت له وزیر سره وکتل. په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي رینا میری په خپل ټویټر کې لیکلي چې د لول والو خاطر سره په لیدنه کې د پوهنې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان ښځو او نجونو پر رښتینی ملاتړ خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې د دوحې په کوربتوب د امریکا او افغانستان د ناستو پر پایلو او له افغانستان سره د روغتیا، پوهنې او اقتصادي برخو کې د مرستو پر لارو چارو خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونه نجونې له هر ډول زده کړو منع کړي. ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو پوهنتونونو، تفریحي ځایونو او لوبغالو ته د تللو اجازه نه لري او ان په لارو او بازارونو کې د ښځو په تګ راتګ بندیز لګولی او د حجاب اغوستل یې لازمي کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا په قطر کې د امریکا او طالبانو د ځانګړو استازو ترمنځ لومړۍ ناسته ده.
راپور کې مو اوریدل چې په دوحه کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ لومړۍ ناستې پایلې البته د امریکایي چارواکو په وینا ښې وي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له طالبانو څخه د امریکایي ادباو د خلاصون په موخه خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
امریکا وایي د طالبانو له منګولو د دغه هیواد د اتباعو د خلاصون لپاره به خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میتو میلر د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ویل چې امریکا د طالبانو له منګولو د دغه هیواد د اتباعو د آزادولو لپاره خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. ښاغلي میلر وویل چې امریکایي چارواکو دا موضوع په دوحه کې له طالبانو سره په لیدنه کې راپورته کړې وه.
زه قصد نه لرم چې د هغوی شمیر په ډاګه کړم، خو دا سمه ده چې د طالبانو له مشرانو سره مو په لیدنه کې دا مسله مطرح کړې وه او یو شمیر نور موضوعات لکه د الوتنو بیا پیلول، د نشه یي توکو پر ضد مبارزه او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې مسایل مو مطرح کړي وه او همدارنګه د بندیانو د خوشي کولو لپاره مو فشار راوړی. مګر د هغوی د خصوصي حریم لپاره مناسبه نه ګڼم چې د هغوی ځانګړو شرایطو ته ننوځم.
په همدې حال کې په دوحه کې له طالبانو سره له کتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي دغو امریکایي اتباعو په سمدستي او غیر مشروطه خوشي کولو ټینګار کړی چې د طالبانو په بند کې دي. خو د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې امریکا نه غواړي د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو له امله د نیول شویو کسانو هویت څرګند کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تا 12 افراد کې مربوط و.
لاله څخه خطر دوله سپورې کسان چې امریکا او اروپایي وادونو سره تعلق لري د طالبانو په زندان کې دي. په دوی کې یو تن هغه کس چې په افغانستان کې د امریکا په پاوڅ کې دنده کوله، ورسته بیا افغانستان ته کومه دولتي مرستندوی ادارې ته راغلی وو. هغه د الزواهری په قضیه کې د طالبانو له خوا نیول شوی. دا چې طالبان داسې حکومت نه دی چې په رسمیت پیژندل شوی وي، امریکا هم دغو کسانو په اړه چې د طالبانو له خوا نیول شوی د هغو په اړه د طالبانو سره د یو حکومت په توګه نه بلکې د یوې ډلې په توګه خبرې کوي. د همدې لپاره نه غواړي چې د هغوی هویت افشا شي.
تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو د طالبانو له لوري د امریکایي اتباعو د نیول کېدلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د منځني ختیځ شمالي افریقا او د مرکزي آسیا د فرعي کمیټې مشر جو ویلسون په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جوکس لیوان ته یو لیک استولی او غوښتي وه چې امریکایان باید ژر تر ژره خوشي شي او په خوندي توګه امریکا ته وسپارل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم د مارچ په 23 د امریکا د استازو استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې ویل چې د دې معلوماتو له مخې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. هغه دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 115 امریکایي اتباع میشت دي چې له ډلې 44 وتلو ته چمتو دي او په دې برخه کې هڅې روانې دي. ومو غوښتل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. خو تر دې وړاندې زبیح الله مجاهد د ښاغلي بلینکن د څرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې د دوی په زندان کې کوم امریکایي نشته، خو دوی به بیا هم په دې اړه څېړنې کوي.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر لزینو هیوادونو وغوښتل دي چې خپلې قونسلي چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دوی ډیپلوماټیکو استادولیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا متحده ایالاتونو استادو سره په کتنه کې دغه څرګندونه کړې دي. نوموړي دغه شان له برېټانیې، اسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا څخه وغوښتل چې د خپلو سفارتونو چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي.
دغه نمائندګۍ د دې پرځای چې له لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي، باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له یو څو هیوادونو پرته نور هیوادونو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ بندې کړې او خپل سفارتونه یې قطر ته ولېږدول. په افغانستان کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ځینو افغانانو لپاره یوه ننګونه بلل شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکو بهر وایي غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای کاناډا ته ولاړ شي، خو په افغانستان کې د کاناډا سفارت نشته او ګاونډیو هیوادونو ته د تګ شرایط ورته ستونزمن دي.
متاسفانه سفارت کاناډا در افغانستان نیست.
له بده مرغه د کاناډا سفارت په افغانستان کې نشته او زه باید پاکستان ته لاړ شم چې لاغې لري د ویزې غوښتنه وکړم، خو د پاکستان ویزه بنده ده او د یو نجلۍ په توګه زما لپاره خورا ستونزمن کار دی.
خانم تناستم سخت است.
د کابل یو بل اوسیدونکو یاسین وای د هند یو پوهنتون محصل چې د پخوانی حکومت له نسکوریدو وروسته په افغانستان کې بند پاتې شوی او نشي کولای هند ته ولاړ شي.
متاسفانه چون در افغانستان خدمات
له بده مرغه ده چې په افغانستان کې د هند قونسلګری خدمات بندي او هند هم محصلینو ته پام نه کوي. موږ نشو کولای هند ته ولاړ شو چې خپل فراغت سند مراحل طی کړو او د فراغت سند ترلاسه کړو.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وای د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د لوړ پوړو ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي.
مطابق کنوانسیون وین
د 1948 کال د وینا او جنیوا کنوانسیونونو لمخې هغه هیواد چې کوم هیواد په رسمیت نه پیژني د سفیر او ډیپلوماټ غوښتل د اصولو خلاف کار دی. لکه څنګه چې امیر خان متقی غوښتنه کوي که چیرې دا غوښتنه هم د هیوادونو لخوا پلی شي د ملګرو ملتونو له منشوره به سرغړونه وي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د 14 هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماټیک ماموریتونه فعال دي. له دې جملې څخه په کابل کې د چین، روسیې، ترکیې، پاکستان، ایران او جاپان سفارتونه فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس بیا نړیواله موضوع واخلو. په چین کې روستۍ او سیلابونو ورختون خلکو ته مالی او ځاني زیان نړولی. تفصیل په دې راپور کې.
د چین دولتي تلویزیون او راډیو خبر ورکړ چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 1100 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې دوه تنه کارګران وو چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شول. د پلازمینې پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 140 کلونو کې تر ټولو سخت ورښتونه دي چې له څو ورځو راهیسې ورېشي. تر ډیره پیکینګ ته نږدې د ژوژاو ښارګوټی چې څه باندې شپږ لکه نفوس لري سیلونو ډیر اغیزمن کړی دی. په دې ښارګوټي کې تر یو لک درې دېرش زره ډیر کسان سیلونو متاثره کړي دي. حکومتي سرچینې وایي چې د ژغورنې په زرګونو کسان یې سیمې ته استولي دي. ژوژاو ښار د هیبی ولایت مربوط دی. حکومت په ټول هیبی ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د چین حکومتي سرچینې وایي چې په هیبی کې نن سهار هم سخت باران وورید چې هلته یې د سیل ځپلو د ژغورنې عملیات سخت کړل، خو دا عملیات روان دي. په دې سیمه کې سیلونو لږ تر لږه نه تنه وژلي او شپږ تنه له پرون راهیسې ورک دي. د هوا د بدلون له امله په روسیو کې په سیمه کې ورښتونو د چین نورې سیمې هم څه ناڅه زیانمنې کړې دي. د موسمي بارانونو په افغانستان کې هم تېره اونۍ تر 500 د ډیرو کسانو ژوند واخیست او د چین په بل ګاونډي پاکستان کې د ورښتونو د تلفاتو شمیر تر 150 زیات شوی دی. راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس به کندهار ته ورشو چې کروندګر وایي د خټکی او هندوانو سګنی حاصلات د وچکالۍ له امله کم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د میوې مارکیټ کې د خټکی او هندوانو پیر او پلور دلته د کندهار د زراعتي ولسوالۍ څخه کروندګر او سوداګر خټکی او هندواني راوړي ترڅو د کندهار ښار او نور ولایتونو میوه پلورونکي د پلور لپاره ځینې وپیري. دلته راغلی د خټکیو او هندوانو کروندګر وای سږنی حاصلات د اوبو د کمښت له امله کم سوي چې له امله دوی ته زیاته ګټه نه کوي. دوی وایي د حاصلاتو د کموالي له امله دوی اړ دي چې خپل حاصلات په ګرانه بیه وپلوري.
کوزلار د ډن ولسوالۍ په خو ادم خزبر پلاکو کې بیخي ډیر خټکی کرل کېدل. اوس یو ځای فایزونه کې په ګرجو به کم سوي. فایزونه کم دي. د مخزمر سل کورې دي سل کورو په د ګردو بزګري کړي. اوس په سل کورو کې 500 کسو خټکی کرلي. اوبو د خاص بیخي کمي دي. اوس
زما نوم اسدالله دی، د ډن ولسوالۍ یم. نو بس شش کال ډیر کم سوي دي. په دې خاطر فعالیتونه کم دي او ځواني کمی دي. اصول ډیر سره کم دي. نو پخوا موږ چې اوبه سمې وجه د اوبو په خاطر باندې فعالیتونه هم ډېر ده. نو شش کال اوبه بیخي زیات کم سوي دي.
بلخوا د کندهار سوداګر وایي د خټکیو او هندوانو د حاصلاتو کموالی یې پر بیو هم اغیز کړي او شش کال د پخوا په ډول بازار نه لري. ملا عبدالبصیر چې د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی وایي د خټکی او هندوانو د بیو د لوړوالي لامل اوس نور ولایتونو ته وړل کیږي.
د خټکی چې کم بخوا د جزاسه او تل نور ولایتو د کلل مثال خوست پکتیا گردیز دی ولایتو د کلل زکه هغه پسل کې اوس یو کې صد خلک راځي. زکه دا مال چې دی دلته ګرام پریوزي هغه به دی واجه ګرام پریوزي چې زبر او به کمې سوځي مرته زره دا سودا اصل چې کم نمز کې سره وځي مرته په دغه بای چې د خلک غواړي مرته واره نه کیږي. بخوا تقریبا زر موټر د مارکیټ درکل اوس باغ کې 300 موټر راځي هغه په دی واجه چې وب کمی انډوانیم دار کم دی. انډوانی په دې کې تقریبا 300 خټکی راځي. کور چې یو خټکی دا ګلال د ګلالی په نامه مشبولو یو رقم منانه راځي یو رقم کشمیرې راځي دا 300 خټکی زره خلاص چې راځي زیات ډنډو د امان د ولسوالۍ سره راځي. نو هغه وشکالي سره دا وب ډیر کمی سولې نو په دا واجه باندې د خټکی دونه قدر کم سو.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې ریاست مسولان هم منی چې سږ کال د خټکی او هندوانو حاصلات کم سوي دي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس رحمان مساوی سږ کال په دغه ولایت کې پر 400 هکتار ځمکه د خټکی او هندوانو پالیزونه سوي چې 2000 ټنه حاصل به ترې ترلاسه شي.
د نور کلونو په پرتله باندې د کښت ساحه څه اندازه کمه سوي ده خو کمیت کیفیت ان شاء الله لوړ دي. سږ کال زموږ د معلوماتو حساب مخې پر 400 هکتار شاوخوا باندې د خټکی او د هندوانو پالیزونه سوي دي چې په مجموع کې 2000 ټنه حاصل او اټکل لري چې ان شاء الله لاس به راوړو. بازار او کمیت او کیفیت درې وړ شي.
د تیر شاوخوا دو کلونو راځي په جنوبي زون کې سخت وچکالی ده او د زمکی د طالبو ورځ تربلې مخ پر کښته کېدو دي چې د کروندګرو سره سره د شهر وسیدونکو هم د اوبو لکمش سره مخ دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به په دې درته راپور ولرو چې موسیقي باندې بندیز په افغانستان کې څومره تاثیر په هنرمندانو کړی او د هنرمندانو ځواب د طالبانو بندیزونو ته څه دی؟ تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د موسیقۍ د وسایلو د سوځولو په غبرګون کې یو شمیر افغان سندرغاړي او د موسیقۍ د آلاتو غږونکي وایي موسیقي د افغانانو د کلتور یوه برخه ده چې د موسیقۍ سره د خلکو ژوند د خوښۍ، مینې او مثبت فکر ته اوړي. د دوی په خبره طالبان غواړي د موسیقۍ په لرې کولو سره د خلکو له ژوند خوښي واخلي. له دغو هنرمندانو څخه یوه فریده ترانه ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقۍ هنر او هنرمندانو په وړاندې د طالبانو دریس روښانه دی.
اونا میخواین که مردم در یک دنیای تاریک برای سلطه
دوی غواړي د خپلې سلطې لپاره خلک په یو تیاره نړۍ کې وساتي. زما په اند بهرنۍ نړۍ باید عمل ته وډانګي او په طالبانو سیاسي، اقتصادي، ډیپلوماسي او بېلابېل نور بندیزونه او فشار راوړي، څو ونه شي کړی د هېواد د کلتور او د خلکو له روحیې سره داسې ظالمانه لوبې وکړي.
یک کشور و یک مردم بازی بکنن.
یو بل سندرغاړی میرویس نجربی وایي په دې ډول چلند سره طالبان نشي کولای موسیقي د افغانستان د خلکو له ذهن او وجود څخه پاک کړي. د زیاته کړه دا لومړی ځل نه دی چې طالبان دا کار کړی.
هنرمندان ډېر زحمت ویستلی دی چې دا سیزونه یې افغانستان ته راوړي، او یو شمېر د موسیقي وسایل چې خپله افغانستان جوړ کړي دي، یو شمېر خلک چې خلاق دي، امکان لري چې څو کاله وروسته به هغوی ونه اوسي او د هغوی ځای بل څوک ډک نه شي کړی، خو هغه وسایل بیا جوړ کړي. دا هنري، اقتصادي او معنوي زیان دی.
زیان اقتصادي داره، زیان هنري معنوي داره.
ورته وخت کې یو شمېر د موسیقۍ د آلاتو غږونکي چې اوس په افغانستان کې دي هم وایي نه پوهېږي چې څه وکړي او چیرته ولاړ شي. د موسیقۍ د آلې غږونکي چې اوس په هیواد کې دي او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وویل:
اوس زموږ امید بیخي ختم ده، بیخي موږ امید نور نه لرو، او د یو ملک چې هنر ختم شي نور په هغه ملک نور خو څه شی نه ده، خو هنر چې ختم شي بس موږ هم زه په ډېر سخته خپه یم. په دا درې ورځې کې دا سازونه چې سوځولی دا ډېره خپه یم، په دې خپه یم که موږ شل کاله همدغه هنر مې و به نوس خو نه خخته وهلی سم نه بل کار کوی سم، نور ټول عمر په همدغه تیر شوی. اوس موږ یو لار موږ ته به پیدا شي نو موږ به څه وکړو؟
طالبانو په وار وار سره موسیقي حرامه بللې ده. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې د واک بیا نیولو سره سم په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بله محدوده کړې ده او د هنري او انتقادي بیان مخه نیولې ده. د بښنې نړیوال سازمان په هرات کې د طالبانو لخوا د موسیقۍ د آلاتو سوځولو ته په اشاره سره زیاته کړې چې دا د طالبانو د بندیزونو یوه بیلګه ده. دا سازمان ټینګار کوي چې دا محدودیتونه او توهینونکي سیاست باید ودرول شي. د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت وایند عاکف مهاجر د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې په ټویټ کې د موسیقي د وسایلو د سوځولو د خپرېدو کړیو انځورونو سره لیکلي وو د موسیقي ترویج او فساد لپاره کار ترې اخیستل کېده نو وسوځول. د یاد وزارت په خبره د موسیقي وسایلو د څو میاشتو راهیسې راټول کړي وو او په دې وروستیو ورځو کې په کابل او هرات ولایتونو کې وسوځول. طالبان په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پایل سره سم موسیقي حرامه بللې او پر رسنې کې پر خپرونو بندیز لګولې دی او په ورسته کې امر کړی دی چې د واده مراسم د موسیقي پرته ترسره شي. د طالبانو دغه کار له غبرګونونو سره هم مخامخ شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. فصل سلام د سنگرنیا دې پیغام پر کار مونږ ته نسته، کیسه مونږ ته نسته، دیاړي نسته، روزګار دې مونږ خراب ده، ورځ له بلې خرابېږي او سدا دولت ړنګ سوی لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي وو چې دا خپل حیوانان ور خرڅ کړو. نو دغسې حالاتو ته راغلي وو نه چی را پاتې نه دي چې که ایران ته ځو هلته هم وهي و ډبې پخو لاسونه را باندې ماتوي. ترکیه مرض کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې او بیا دلته چې ځو اوس دلته چې ځو اخوا ګرمي ده، کار نشته، کسب نشته ده، نو ته څو به مونږ دغسې اواره یو او در په در به یو. نو دلته مونږ کار غواړو، مونږ کومک غواړو، که کومک را سره کوي ودې کوي که نه نه دې کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري، ځکه داسې دې نه سپاري چې دی معامله طالبانو سره جوړه کړي. نو هغه بیا ځان ته یو خبره ده چې معامله یې نه جوړه کړي نو مونږ ته دې دغه حق وسپاري. وسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلم همت ستاسو سره په تماس کې غواړم له ازادي راډیو څخه یو خاصه مننه وکم. او ازادي راډیو یو داسې راډیو ده چې د ملت او دولت ترمنځ د پل حیثیت خپل کړی او همیشه د افغانانو ستونزې او مشکلات تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي. اوس په افغانستان کې یوازنۍ رسنۍ چې د هغه ازادي راډیو ده چې د بیچارو او د خوارو افغانانو ږغ تر یو ځای پرې رسوي. نه یوازې چې ازادي راډیو د افغانانو ژغ خپل داخل د افغانستان تر حکومتو رسولی، بلکې ازادي راډیو په نړیواله کچه د افغانستان د خلکو ژغ ته انعکاس ورکړی دی او همیشه یې د افغانانو خدمت کړی، او موږ د ازادي راډیو له نشراتو څخه ډیر زیات خوشحاله یو.
السلام علیکم. د ازادۍ کارکونکو ته خبره کوم، د مسلم باغ د کیمب څخه ناغپار. دغه اسکولونه چې دي تعلیم نه څه پکښې، زموږ کوچنیان هغه چې بې تعلیمه پاتې شوي. نو بیا مسجد خو موږ دا خواهش کوو چې دا زموږ د کوچنیانو غم دې وخوري او زموږ کوچنیان بې تعلیمه پاتې شل. معلمانو خپله اردو نه دي زده، کتابونه یې د اردو پکښې واچول، مګر د معلمانو خپله اردو تعلیم نه ده کړی. نو بیا به کوچني ته څنګه تعلیم ورکوي؟ نو هیله کوم چې دا زموږ د اسکولونو معلومان دي بدل کی یا دې د هوته